هم اکرام لا اکرام باشین که بخش خبرها و مطالب پشتو را برایتان پیش
کنید. دیر از یاد من نحسن زاده سیب کرودم. پا کابل که دا سهار اتبا جیشوی یا وار بیا هرکلی او ستلی میشی درنو او ریدون کود اخبرونه متر نه و بجو دا او ریچه دا وصلوالو طالبانو دا یونیم زربندیانو دا خوشکی دا پریکل ظاهرن زندول شوی دا خو افغان حکمت وای چه پا دیارا لهم دوی حدسی و کوششو نکوی او پا علا باندی پریکل با روست و شنور موضوعات هم لرو خو پا پیل که خبرونه. نام د خبرونو سرټکی ارګ وای چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت لوري د پلاوی پر تشکیل لا بحث روان دی او تر نهایی کې دوه وروسته به اعلان شي. په افغانستان کې به ټول ښوونځي پوهنتونونه او نور دولتي او شخصي تعلیمونه د نوي کال د حمل د میاشتې تر پایه تړلي وي. نړیوال د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې کوي. روسي شمیرې څرګندوي چې په نړۍ کې تر 150,000 زیات وګړي په دې وایرس اخته شوي دي. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر باندې وای چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د حکومت له لوري د پلاوی پر تشکیل لا هم بحث روان دی او تر نهایی کې دوه وروسته به اعلان شي. مخکې په یو شمېر رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګواکې حکومت د مذاکراتي پلاوی تشکیل بشپړ کړی دی، خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د مذاکراتي ټیم په اړه باندې پراخ سلام مشورې روانې دي. ځینې اړخونه او ځینې جریانونه دي چې د افغانستان د حکومت له هغوی سره سلام مشورې کوي. له هغوی سره تر سلام مشورې وروسته به د افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم اعلان کړي.
خغلی مینپال ونه ویل چې څه وخت به دقیقا د مذاکراتي پلاوی جوړښت اعلانېږي. په همدې حال کې افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خبره شوه، د محب په حواله لیکل شوي چې دوی تمه لري چې د سولې لپاره هڅې به په ښه ډول پر مخ ولاړې شي او د سولې لپاره د دې فرصته به ښه ګټه پورته شي. په افغانستان کې به ټول ښوونځي پوهنتونونه او نور دولتي او شخصي تعلیمي مرکزونه د نوي کال د حمل د میاشتې تر پایه تړلي وي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون د مارچ په 14 خبره شوی ویل شوی چې د افغانستان حکومت دا پریکړه د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دي نوریا نزهت په دې اړه په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي
د پوهنې کورنۍ صحت ته په پام کې نیولو سره په ټولو تودو او سرو سیمو ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي شوانزه او روزنیز مرکزونه فعالیت د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د حمل میاشتې تر دیرشم نیټې پورې ځندول شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د مارچ د میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې نړۍ د کرونا له اپیدمی یا وبا سره مخامخ ده او پر ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې د مخنیوي لپاره یې کار وکړي. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته وګړو شمیر تر پرون مخامه 11 تنه بلل شوی دی. فنلند د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړوي. د فنلند حکومت ویلي چې د روان نومبر په میاشت کې به افغانستان سره د پرمختیایي مرستو د هماهنګۍ په اړه نړیوال کنفرانس راوبولي. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 12 په دې اړه په بحث کې ویلي چې د افغانستان په اړه کنفرانس به د وزیرانو په کچه وي او د ملګرو ملتونو په مرسته به جوړیږي. دا کنفرانس به په جنیوا کې د افغانستان له حکومت سره د همغږۍ پر اساس جوړیږي. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په کنفرانس کې به د پرمختیایي چارو پر داسې هماهنګۍ چې په هغه هیواد کې د بې ثباتۍ ریښې په نښه کړي خبرې وشي. د فنلند حکومت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت، ډیموکراتیکو ارزښتونو پراختیا او بشري حقونه ورته مهم دي. د ازادي راډیو خبرونو ته دوام ورکوو. د همسو نړیوال خبرونه. نړیوال د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې کوي. وروستۍ شمېرې څرګندوي چې په نړۍ کې تر 150,000 زیات وګړي په دې وایرس اخته شوي دي، خو رپورټونه وایي چې په چین کې په دې وایرس د اخته کسانو په شمېر کې کموالی راغلی. د هسپانیې په شمال کې تر او 15,000 زیات وګړي په دې وایروس اخته شوی. په دې ډول تر ایتالیا وروسته هسپانیا هغه اروپایي هیواد چې ډیر وګړي په دې وشون کې وایروس اخته شوی دی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر پر 15,600 کسانو نه زیات شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالات اعلان کړی دی. ډونالډ ټرمپ 500 میلیارد ډالر د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره ځانګړي کړي. په امریکا کې تر پرون شپې په کورونا وایرس د اخته وګړو شمیر 2,200 تنه بلل شوی و. د ترکیه او اذربایجان حکومتونو پرون پریکړه وکړه چې په خپلو کې هوایی او ځمکنی تګ راتګ بند کړي. دواړو هیوادونو دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې د اذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې او دا پریکړه یې اعلان کړې ده. اذربایجان له ایران سره چې د کورونا وایرس سخت ځپلې ګډه پوله لري. د اذربایجان حکومت د مارچ په 12 وویل چې د کورونا وایرس یوه مثبته پیښه ثبت کړې او له غرایسی د 19 پیخو خبر یو ورکړی دی. د اذربایجان حکومت دوی ونې وړاندې له ایران سره خپل پوله تړلې و. د اذربایجان، ګرجستان او ارمنستان صدر زمانو د جمعې پورې پریکړه وکړه چې د 10 ورځو لپاره ګډي پولی بندې کړي. او په رومانیا کې د پارلمان غړو پرون د مارچ په 14 د لودویګ اوربان له حکومت ملاتړ وکړ. تمه ده چې د وکیلانو له دې کار سره به په رومانیا کې د نږدې یوې میاشتې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او چارواکو ته به له کورونا وایرس سره د مبارزې موقع پیدا شي. صدر اعظم اوربان چې په قرنطین کې دی په دې ډول کولی شي چې نوي کابینه جوړه کړي. لودویګ اوربان په رومانیا کې د منځوي ښي اړخ ملي لیبرال ګوند مشر دی. د هغه په مشرۍ اقلیت حکومت د فبروري په میاشت کې د باور رایه بایللې وه. په رومانیا کې د ښاري شوراګانو ټاکنې باید د پسرلي په وروستیو کې یا د دوبي په پیل کې وشي او پارلماني ټاکنې د دې کال په پای کې پلان شوې دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. درنو اوریدونکو او وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مطالب لرو. د وسلوالو طالبانو د یو نیم زر بندیانو د خوشی کېدو پریکړه ظاهرا زندول شوی. ټاکل شوی و چې د شنبې له ورځې د طالبانو د دغه زندانیانو د خوشی کېدو بهیر پیل شي او په څو پړاوونو کې بشپړ شي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د فتحان د زندانیانو لیستونه بررسی کوي. ټول آبادی څېړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصلو، افغان حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د یوې میاشتې لپاره ټولې تعلیمي ادارې وتړلې. دا پریکړه 13 ورځې ناوخته د عامې روغتیا، لوړو زده کړو، اطلاعات او فرهنګ او معرف وزارتونو په غوښتنه شوې ده.
د پوهنې، کورنۍ، صحت ته په پام کې نیولو سره په ټولو تاودو او سرو سیمو ولایتونو کې ټول دولت
د معرف وزارت ویاندا نوریا نوسحت په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکلاس کې وایي هغه ډول چې نړۍ د کورونا له وایرس له بحران سره مخ ته په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. دغه شان به واوري چې د افغانستان د کورونا او چارو وزارت وایي د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر لمریز کال په پرتله 10% کمواله راغله. د خبرونه زه اکرام الله اکرام د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. په دوهمه نیمه کې اوري چې ځوانان او دغه شان حقیقت څه دی ځانګړو خبرونه ته ځانګړي شي. یو بار بیا هر کله درنو اوریدونکو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي په تمدا ازادي رادیو ټکی کام. د وسلوالو طالبانو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو پریکړه ظاهرا ځنډول شوی. ټاکل شوی و چې د تیری ورځې نه د طالبانو د دغه بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل شي او په څو پړاوونو کې بشپړ شي. یو شمیر معتبرو نړیوالو خبری رسنۍ ویلي چې په دې بهیر کې خند اختلافات له مخې پیښ شوی دی. خو افغان حکومت څه وایي؟ د دې مسلې نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12 په فرمان کې وویل چې سولې ته د ښه نیت څرګندولو لپاره به د فبروري له 14 د طالبانو د 1500 بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل شي. ښاغلی غنی په دې فرمان کې ویلي چې هر ورځ به د عمر، روغتیایي وضعیت او د بند مودې پر اساس بندیان خوشی کېږي. د فرمان د عملي کولو مسؤلیت د افغانستان ملي امنیت شورا ته ورکړل شوی و. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د زندانیانو په خوشی کېدو کې ځنډ د یو لړ اختلافاتو له امله پېښ شوی دی. رویټرز د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان جاوید فیصل په حواله ویلي چې اختلاف پر دې دی چې څومره کسان خوشی سي او د ضمانت څرنګه کېدلی سي چې هغوی به بیا د جګړې ډګر ته نستنېږي. خو جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوسمهال د بندیانو د لستونو په څېړنه لګیا دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د فتحان د زندانیانو لیستون لبرسي کوي ټول آبادی سیړي موږ پر دې مسله باندې کار کوو. په ټوله کې دولت پر دې تمرکز لري چې د سولې روانه پروسه باید بریالۍ سي او موږ دایمي سولې ته ورسېږو.
د ملي امنیت شورا ویاند په دې اړه له نورې تبصرې ډډه وکړه. امریکا او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 نیټه د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې تر لاسلیک وروسته په لنډ وخت کې باید بین الافغاني خبرې پیل شوې وای چې د اوربند په څیر مسلې چې د خلکو لپاره مهمې دي پکې مطرح او حل شي. خو په قطر کې د طالبانو دفتر وویل چې د باور جوړولو لپاره باید دواړه خواوې د زندانیانو د خوشي کولو اقدام وکړي. طالبانو وویل چې حکومت باید د 2500 بندیان خوشي کړي او په مقابل کې دوی د حکومت له لوري زرتنه چې برمته کړي دي خوشي کوي. خو د افغانستان حکومت ویلي چې بین الافغاني خبرې باید پیل شي او د وسوالو طالبانو له لوري تشدد باید کم شي بیا ټول بندیان خوشي کیږي. د وسوالو طالبانو له خوا ویل شوی چې د بندیانو په برخه کې د دوی دریز واضح دی. زبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د دوی بندیان باید لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې ذکر شوی له مخکنیو شرطونو پرته خوشي شي. زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی پر هیڅ اضافي ډیالوګ یا شرطونو د پرځای کولو موافقه نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نړۍ کې د کورونا په وایرس تخته کسانو شمیر ورس په ورځ زیاتیږي. په افغانستان کې تر پرون مخام د کورونا وایرس یو لس مثبت پیښې تایید شوې دي. د هرات د ریپورټونو په حواله په هرات کې 15، په سمنګان کې 3 او په کاپیسا، پروان او بلخ کې یو مثبت پیښه ثبت شوې. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د کورونا وایرس پر ضد مبارزې هڅې کوي، په ډیر شمیر هیوادونو کې له دې امله بیړني حالت اعلان شوی دی. افغانستان هم 13 ورځې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې او ورزشي لوبې او دغه شان د نور د غونډو کول د یوې میاشتې لپاره ځنډولې دي. فرشته جلال زئی په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او نور دولتي او شخصي تعلیمي مرکزونه به د نوي کال د حمل د میاشتې تر پایه تړلي وي. د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال د حمل د میاشتې په لومړیو ورځو پیل کیږي. خو د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې پریکړه کړې چې ښوونځي او تعلیمي مرکزونه به تړلي پاتې کیږي. د چارواکو په وینا په کورونا وایرس ټول اخته کسان هغه افغانان دي چې له ایران په ورستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. له ایران سره د هرات پوله لا هم د خلکو لپاره پرانیستې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې هر ورځ په 60 ډول 8000 افغانان له ایران پر پوله راتیریږي. رپورټونه وایي چې دا وګړي اکثر پرته له دې چې له ایران سره پر ګډه پوله معاینه شي افغانستان ته راځي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې استولي ویلي چې کابل، غور، هرات او نیمروز تر ډیر خطر لاندې دي، ځکه ډیر هغه افغانان چې له ایران ستنېږي هم دې سیمو ته د تګ په حال کې دي. له بل پلوه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ویډیو کانفرنس لارې د یو شمېر ولایتونو له والیانو سره پر دې چې څرنګه د کورونا وایرس خپرېدو ښه مخنیوی وسی خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی د هرات، سمنګان، بلخ او کاپیسا له والیانو سره غږېدلی او هغوی ته یې سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره جدي عمل وکړي. کورونا وایرس د دسمبر په میاشت کې د چین له ووهان ښار را پیدا شو. له چین بهر په ټوله نړۍ کې ایران د دې وایرس له امله ډیر ځپل سوی بلل کیږي. رپورټونه وایي چې یوازې پرون په ایران کې 9 کسان په دې وژونکي وایرس اخته کېدو له امله مړ شوي دي. په ایران کې د مړو شمیر 611 ته لوړ سوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اروپا کې وضعیت د ایران په پرتله هم خطرناک دی او د کورونا وایرس په مرکز باندې اروپا بدله شوې ده. په بلجیم کې حکومت امر کړی چې ټول رستورانتونه، ښوونځي، سینماوي، موزیمونه او د اروپایي ټولنې ټول ادارې تړلي پاتې سي. په جرمني کې هم نږدې 3000 کسان په دې ویروس اخته ګڼل شوي او 15 تنه له دې امله مړه شوي دي. په بریتانیا کې له دې امله د تلفاتو شمیر تر پرون ماښامه پر شلو اوښتی و. خو په ایټالیا کې وضعیت د نورو اروپایي هیوادونو په پرتله ډیر خراب دی. په ایټالیا کې تر 400 زیات وګړي په کورونا ویروس مړه شوي دي. په دې هیواد کې ټولو خلکو ته سپارښتنه سوي چې له کورونو دینه راوځي او په قرنټین کې دې پاتې سي، خو خلک د وخت د ښه تېرولو هڅې کوي. په ایټالیا له یو شمېر ښارونو د خلکو د سندرو اوازونه خپرېږي. په روم کې پرون یو شمېر خلک د خپلو کورونو برنډو ته راوتلي وو او سندرې بللې. تاسو ډیری ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې دي. په امریکا کې هم د ویروس خپرېدو له امله ویره ورځ په ورځ زیاتېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه هیواد کې استراری یا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. امریکا د کانګرس استازو مجلس یو نوی لایحه تصویب کړه چې ټول امریکایانو ته اجازه ورکوي چې د کورونا ویروس وړیا تست یا معاینه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هم بیګاځان د کورونا ویروس لپاره معاینه کړی، خو تر تیرې شپې د معاینې نتیجه لا نه معلومه سوې.
و امریدل چې په افغانستان کې د کورونا په وایرس د مثبت او پی خوشمیر یو لسته رسیدلې ده او افغان حکومت په دې هیواد کې د یوې میاشتې لپاره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. خو د کورونا وایرس په اړه ولسی افغانان معلومات لري او په هیږي چې څنګه مخنیوي وشي.
زه د لغمان د ولایت ما محمد مینوم ده او دا مرض د پاره مخنیوي په کار ده. په کورونا مرض رات کې ما راغله ده، یو ځای بز یې خی په وسو دا راغلی دی د مرض پختنه کوي په وسو ولا چې خطرناک وي. دوی د خلک وایي چې 40 غنټې کې سړی د بین نوړي او انسانان وړي بس بیا سړی پوز مسلمان او کلمې په خلی پوز کنه والا باندې بروسو کې والا به ساتي.
ایمانو افتاگل د ننګرهار ولایت د 200 ولسوالۍ نه د کورونا په اړه موریدلی دی. خو دغه د چې دغه خارج مملکتونه کړه د منګه مملکت کې غوښه نه وو، خو ما غ د ایران د خوانه راځي اوس د ایران د خوانه پاکستان ته منتقل شوې. کېدای شي دا دور ځکه د پاکستان لارم بند شي تو خم دا بند شي او موږ خو تدابیر هم دغه کړی دي چې بس ماشومان به جهه مستی ته نه پریدو چې څه ډلې ځي یغې ته نه پریدو او نور هم دغه ورته نیولې دي. نور خو چې نه شته د دولت خو د منګه ډیر کوشش کوي، په خصوصا د سیتامی وزیر چې دا غن خو بیخي کوشش کوي.
زمانم محمد رحمان د ننګرهار ولایت د چنول سوالیا دلته ورځې خرڅومه په فیسبوک کې مداوري دلی دی پوه شو چې کرونا وایرس نه مثال ډیر خطرناک ته پوه شو. باید په بازار کې وېسوونه خوري پر هوټلو کې سوونه خوري پوه شو. دې باندې پابندي لګولې د ما په خپل بیسبا بیګا فیسبوک کې وکړه اوس پته نه لګی نو چې دا به کوم خطر رسیدلې پوه شو. خو لګا وازه ګډه شوې ده چې کرونا وایرس نه ډیر خطرناک ته افغانستان ته مراداخل شوې ده. تدابیر نه ډیر راځي شکر الحمدلله هر ځای کې تدابیر نیولې دی پوه شو. په خوست کې په هر ولایت کې تدابیر نیولې د کرونا وایرس لپاره پوه شو. موږ شکر الحمدلله دولت نه ډیر راضي یو.
نو مې سن محسن د کابل ولایت څنګه ما د کرونا په اړه ماډل او د تلویزیون دلانه تلینو را دلته نه مرزلې چې په افغانستان کې وو کې سبشي ویډیو سپورې مثبت واکي ته وو کې بل باندې چې دا به مخه ونیول شي. دې ګډه خبر نه ده په دې چې په دې باندې موږ یو سیمینار د پدون کې ولید چې دا ګډه خبر نه ده خاصه چې په ځوس کله موږ جګو شي هغه دې ضرورت نشي وژني هغه چې تیجو شي هغه به ځان سلام نه راسي. خطرناک دی خو باید موږ خلک لاسونه پاک ویني په صابون باندې یعنی چې کله نظافت خپل مراد کو هیڅ کله دا خطرناک نه دی. موږ تاسو لپاره ما خپل تدابیر نیول چې نه خپل کونه دې مې چې ټول باید ماشومان لاسونه پاک وساتي په صابون باندې پاک ویني یعنی مخدوی دې موږ دا چې باید لاسونه پاک ویني هنه نو شل کو دې نو هیڅ ماشومان ته مخ نه ویل شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
موږ غلازدی رادیو نوري په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې وای هغه ډول چې نړۍ د کرونا وایرس له بحران سره مخ ده په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. بل خو بیا ولسمشر معنی هم د خبرو لارې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. اومه زهیرمل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د روان سیاسي بحران او په نړۍ کې د کرونا وایرس تشبیه په لومړي ځل یو لوړ پوړي بهرني ډیپلوماټ په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله راپورته شوی بحران په افغانستان کې له سیاسي بحران سره تشبیه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې نن شنبه په یو لن ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر پاڼه یې خبر کړی ویلي، نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ کړي خو په همدې شکل په افغانستان کې سیاسي بحران روان دی. خغلای کې زیاتوي دا د حیرانۍ خبره ده چې افغان سیاسي مشران د خپل اختلافونو ختمولو لپاره یو حل لار نشي موندلی. دوی په افغانستان کې سیاسي بحران دی او دا ډېره د حیرانۍ وړ خبره ده چې سیاسي رهبری دې ته حل لار نشي پیدا کولای چې څنګه اختلافات له منځه یوسي او هیواد یو موټی کړي. دوی باید د روغتیا او سولې په برخه کې کار وکړي. زه په دواړو خواو غږ کوم چې خپل سیاسي اختلافات د حل لار پیدا کړي. د ناټو ملکی استازي داسې مهال پر افغان سیاسيونو د یووالي غږ کوي چې له هم ولسمشر محمد اشرف غنی نه دی توانېدلی چې ډاکټر عبدالله عبدالله قانی کړي څو د همه شمول یا ټول ګډونه حکومت په نوم د موازي ادارې له جوړېدو لاس په سر شي، خو ارګ وایي دوی د ټولو ستونزو حل په خبرو کې ویني. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ستونزې د حل لپاره د خبرو وړاندیز کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې باید خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي. بنان هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د حل لار ونه لري، ولې د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو اړخونو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
بل خوا بیا یو شمیر افغان سیاسیون د کریم خلیلی په کور کې یو ځای شوي او پر سولې او روان سیاسي کړکې چې بحث کړي. په دې غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، انوار الحق هدی، صلاح الدین ربانی، سید حامد ګیلانی او ځینې نورو ګډون درلود. د دې غونډې له منځه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل سوله او د روان سیاسي کړکېچ حل د دې ناستې د بحث اصلي اجنډا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د موازي حکومت سره مخالفت ښودلی، خو د ستونزې په سیاسي حل یې ټینګار کړی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي پولیسو په تلفاتو کې د تیر لمریز کال په پرتله 10% کمواله راغله. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ملت ته د دولت د حساب ورکولو په اړه په خبري کانفرنس کې وویل د سیمایزو پولیسو په تلفاتو کې هم د تیر کال په پرتله 26% کمواله راغله، خو د پوځي چارو یو شمیر پوهان د کورنیو چارو وزارت دا شان څرګندونه ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د دولت لخوا ملت ته د حساب ورکولو د پروګرامونو په لړ کې د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت 1390 لمریز کال کې د خپل لاسته راوړنو په اړه خبريالانو ته راپور ورکړ. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل د ملي پولیسو په تلفاتو کې 1100 په سیمایزو پولیسو کې 26% کمواله راغله ده. خاغلی اندرابي د ملي او سیمایزو پولیسو د تلفاتو د کرش میرو په اړه سو نه ویل.
باوجود کې سطح جنگ بالا بود
د وبل سره لدې چې د جګړې کچه لوړه و، د پولیسو په ځواکونو کې مو یولس او په سیمایزو پولیسو کې مو 26% کمواله درلود.
تلفات پولیس محلی هم کاهش داشتیم.
خاغلی اندرابي وویل په 1390 لمریز کال کې د جنایي جرمونو کچه د تیر کال په پرتله 20% کم شوې ده. د ده په خبره پر روان کال کې د هیواد په کچه 1613 جنایي پیښې رامنځته شوې او 40545 کسان په بیلابیلو جرمونو کې په لاس لرلو نیول شوي دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وویل دغه وزارت د مخدرو موادو پر وړاندې 3601 عملیات کړي چې په نتیجه کې یې د دغو موادو 90 دستګاوې او 40 زیرمې کشف او له منځه وړل شوي دي. کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي د جرمونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې په هدف نوې پالیسي ترتیب شوې چې ډېر تمرکز یې د پلان شوو جرمونو پر پیژندنه او کموالي او د جرمونو پر وړاندې د مبارزې د پولیسو پر ځواب ویلو شوی دی. د دغه وزارت مسؤلین ادعا کوي چې روان لمریز کال کې د طالبانو ډېری حملې شنډې او 9 ولسوالۍ هم د طالبانو له ولکې ایستل شوې دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوهان وایي پولیس باید د خلکو امنیت ته ډېر پام وکړي. د دغه پوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل خلک اوس امنیت نه احساسوي.
کابل په ښار کې بیغلا او کسه اعظمي ترسه دلې ده داسې فجایع شوي چې دلته د پولیس پوسته ده په څنګ کې موټر تښتي دلته د پولیس پوسته ده په څنګ کې خلک پهیو لاسټاپ باندې وژني دغسې نورې پېښې چې په کابل ښار کې کېږي نو که زموږ چارواکي هر قدر فعالیت خپل وکړي ولې خلک هملته ګوري
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې په ټول هیواد کې د جرمونو د 20% کموالي خبره کوي چې کابل ښاریان په روان کال کې د وسلوالو غلاګانو له زیاتوالي شکایت کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جنگ د ولکس
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورزو کونړ ته کونړیان له حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی په دې ولایت کې ځانګړي اقدامات ترسره کړي. که څه هم په دې ولایت کې تروسه د کورونا کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو خلک یې په اړه اندېښمن دي. روح الله انوري د کونړ له یو شمېر اوسېدونکو سره غږېدلی او دا راپور چمتو کړی.
که څه هم چې تروسه په کونړ کې د کورونا ناروغي کومې نښې نښانې نه دي تر سترګو شوي، خو په نورو ولایتونو او هیوادونو کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو کونړیان اندېښمن کړي. له حکومت غواړي چې د یادې ساري او زر خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي دپاره دې پوره هڅې وکړي. د دوی په خبره چې باید په مرکزي روغتونو او ټولو روغتیایي مرکزونو کې په کرونا د اخته کېدونکو کسانو د ساتنې دپاره مجهزې خونې جلا شي او همداراز خلکو ته یې د ضررونو او خپرېدو د مخنیوي د لارو چارو ښودلو دپاره عامه پوهونه وشي. خیبر او محمد الله ازادي راډیو ته وویل،
نو ویره او تشویش خو په دې باندې زیات دی چې زموږ غریب خلک دي. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې باید عامه پوهاوی وشي او په هسپتالونو کې خاصې خونې جوړې شي. خدای نه خواسته داسې نه چې د دې پیښو سره موږ مخامخ شو.
ماشاءالله اوس پورې راکوم پیښو په کونړ کې نه ثبت شوي. مثال کو بیا هم احتمال دی زیات ډېر خلک مثال د ایران او ځایونه دي کونړ ته راځي. مثال دې دپاره کو یو خاصه خونه جوړه شي، مثال تر څو مثال مریضان تداوی شي. دولت باید سل په سله باید دې ته باید تدابیر ونیسي.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي تر اوسه د ولایت په یو برخه کې هم د کورونا نښې نښانې نه دي لیدلې، خو بیا یې هم د اسدآباد په مرکزي روغتون کې ورته جلا څانګه پرانیستې ده. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
څانګه جوړه شوې ده، هغه کې هغه اړین مواد او کم وسایل او دواګان او کم شی چې دي عرب کې کې خدل شوی دی. د نور نه پیدا کینو کچرتہ پرسونل مو ورته مشخص شوی دی څوک وی سر کی او به دغه نه سمپلګری څنګه وو کی او څنګه انتقال کی دا ټول شین شوی دی.
خاغله ساپه وای ک څوک سخت تبه سردردی زکام او دستونی درد لري نو زر دی نږدې روختون روختي مرکز او یا ډاکټر ته ځان ورسوي.
لکونړ ورزو کندهار ته د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي سکه دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالر په ارزښت 1,000 ټنه وچ او لنده میوه بهرنیو هیوادونو ته صادره شوې ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال له کندهاره د وچې او تازه میوې په صادراتو کې ډیروالی راغلی او دغه کچه د تیر کال په پرتله لوړه سوې. د ښاغلي زهیر په خبره سږ کال دغه ولایت څخه د شاوخوا 200 میلیونه ډالرو په ارزښت 1,000 ټنه وچ او لنده میوه او طبیعي نباتات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي. ښاغلي زهیر زیاتوي چې بهر ته د لندې میوې صادرات پای ته رسیدلي، خو د وچې میوې صادرات لا هم روان دي او شاید روان کال تر پایه د دغه صادراتو اندازه 200,000 ټنه ته ورسیږي چې ارزښت به شاوخوا 250 میلیونه ډالر وي.
دغه تاریخ پوری چې موږ څه څه خبرې سره کو 1,000 ټنه تقریبا زموږ صادرات وچه میوه او تازه میوه طبي نباتات حبوبات همدا ټول په دغه اندازه باندې تر اوسه پورې موږ صادرات کړي دي. د دې ارزښت تقریبا
د کندهار د سوداګرۍ خونی مشر زیاتوي چې له کندهار د تازه میوې په صادراتو کې ډیره برخه انار، انګور او خټکی شامل دي. په وچه میوه کې کشمش، انځر، بادام او په طبیعي نباتاتو کې زیره او زعفران شامل دي. د نوموړي په خبره دغه صادراتو ډیره برخه پاکستان، هند او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ترسره شوي.
دا په ډیره اندازه چې هندوستان ته ځي، بیا د هغه وروسته پاکستان ته ځي، دا اروپا ته زموږ په لږ کارچه باندې مالونه ځي، خو دا د خوښۍ ځای دی چې زموږ شکرپاره سر چین ته هم په ښه پوره اندازه باندې ولاړل.
بل خو د کندهار باغ لرونکي او د میوې سوداګر وایي که حکومت دوی ته د باغونو د ودې اسانتیاوې برابري او د نړیوال مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري ورسره وکړي، نو د وچې او تازه میوې حاصلات به زیات او له اقتصادي اړخه به پر پښو ودرېږي. نعمت الله او محمود الله ازادي راډیو ته وویل چې دولت د اروپایي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې وتړي.
دولت زموږ سره تجارانو ته نورې لارې دغه کې خلاصې کړي چې یو بل ملک ته ولاړ شي، بل ملک ته ولاړ شي، یوازې پر هندوستان خدای نظر نه خلاصېږي، نه پر هندوستان یوازې پاره
چې زموږ تجارتونه د ملکو سره وکړي، زموږ قراردادونه وکړي، زموږ مالونه په پلو شمېري. اوس هم شکر دی رسېدلي دي، ګرد خلاص شوي دي، دونه نه دي پاته. فقط مدایله ده چې زموږ سره دغه خپل مشران، د خپل قومندانان، د خپل وزیران، د خپل علما، د خپل پوهان خلک دا کوشش وکړي چې د دنیا دنیا سره زموږ لارې او اړیکې راسمې کړي.
سوداګر او باغ لرونکي زیاتوي چې سږ کال د موسمي بارانونو او طبیعي آفتونو تر څنګ پاکستان د تازه میوې په موسم کې پر صادراتو مالیه لوړ کړې چې دوی ډیر زیانمن کړه.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوریدل نو اوریدونکو دا هم اته بجې او دیرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر مانی وایي له طالبانو سره د مذاکرې لپاره د حکومت له لوري د پلاوي پر تشکیل لا هم بحث روان دی او تر نهایي کېدو وروسته به اعلان شي. افغان حکومت وایي په دې اړه خبرې او مشورې روانې دي، ځینې اړخونه او جریانونه شته چې د افغانستان حکومت له هغوی سره په سلا مشورو اخته دی. په افغانستان کې ټول ښوونځي، پوهنتونونه او نور دولتي او شخصي مرکزونه د نوي کال د حمل د میاشتې تر پای رخصت شول. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان حکومت دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. فنلند د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړوي. د فنلند حکومت ویلي چې د روان نومبر په میاشت کې به افغانستان سره د پرمختیايي مرستو د هماهنګۍ په اړه نړیوال کانفرنس راوبولي. نړیوال د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي هڅې کوي. وروستۍ شمېرې څرګندوي چې په نړۍ کې تر 150,000 زیات وګړي په دې وایرس اخته شوي دي. د ترکیه او آذربایجان حکومتونو پرون پریکړه وکړه چې په خپلو کې هوایي او ځمکني تګراتک بند کړي. دواړو هیوادونو دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. او په رومانیا کې د پارلمان غړو 13 ورځ د لودي قربان له حکومت ملاتړ وکړ. تمه ده چې د وکیلانو له دې کار سره به په رومانیا کې نږدې د یوې میاشتې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او د چارواکو ته به له کورونا وایرس سره د مبارزې موقع پیدا شي. درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري دا خبری خبرونه ممدل ته پاتره سیګی راتلون کې نیم سات دوا ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د ځوانانو په اړه خبرونه او د غشان حقیقت څه ده هیله ده هم را سره واوري. تربیه د الله په مان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاند څنګ تر نوریدونکو سلامونه مې ومني. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې والی بالنګ لوبې ته د ځوانانو تمایل ډېر شوی دی.
دا یو تفریحي لوبه هم ده او ورزشي لوبه هم ده.
بالنګ څه ګټه لري؟
لاس قوت هم ډېر کی معنا کوي کوي د لاس قوت د اعصاب اعصاب د پارم دا ګټه لري ده.
او که ځوانان غواړي په بالنګ کې خلوب غړي شي کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
مونږ د مرکز او ولایت کې تیمونه لرو او هر ورځ دوی خپل تمرینات ترسره کوي.
د تاند څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
طبیبان تفریح او سپورت د بدن لپاره د خوراک همره مهم بولی او وایي سپورت او تفریح مرسته کوي چې د انسان وجود او روان سالم وي او دا ډله خلک بیا کولی شي چې په ښه ډول زده کړي او کار وکړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې داسې یوه لوبه عامه شوې ده چې هم تفریحي او هم ورزشي اړخ لري. دا لوبه بالینګ نومیږي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې کلبونه فعال دي او ډیر ځوانان ورځي. د کابل اوسیدونکی نعمت الله منهاج وایي بولینګ خوښیږي او کله ناکله د ستړیا د لرې کولو په خاطرې کوي هم.
بولینګ زما د خوښې لوبه ده او کله چې د کار په ماحول کې ستړي شو له خپلو همکارانو سره د ذهن بدولو لپاره دلته راځو بولینګ لوبه کوو. او دلته موږ وینو چې ډیر ځوانان دلته راځي د ذهن بدلولو لپاره بولینګ لوبه کوي. دا یوه تفریحي لوبه هم ده او ورزشي لوبه هم ده، د دې لپاره د ډیر ځوانانو خوښیږي.
محمد عمر سکندری چې د کابل د بولینګ ټیم غړی دی وایي که څه هم بولینګ لوبه په افغانستان کې نوې ده، خو ورځ تر بلې مسلکي کېږي او مینهوال یې په ډېرېدو دي.
دا مسابقات داخلي اشتراک کردم کې خوشبختانه سه بار مقام اوله گرفتم. تورنمنټای داخلي بود،
په سیالیو کې مې ګډون کړی دی چې په درېو داخلي سیالیو کې مې لومړی مقام اخیستی دی. او څه وخت مخکې د کابل د بولینګ ټیم لپاره سیالۍ وشوې چې زه هم ورته انتخاب شوم. لکه څنګه چې ټول پوهیږي بولینګ په وروستیو کې ډېره وده وکړه، ځوانان د تفریح لپاره راځي، دا لوبه کوي، خو ورځ تر بلې دا لوبه په افغانستان کې مسلکي کیږي. ټورنمنټونه ډیر جوړیږي او اړوند ادارې او کلبونه هم په دې برخه کې هڅه کوي، ځکه دا لوبه په وروستیو کې ډیره وغوړېده. غلام رضا له کندهار څخه راغلی و چې د کابل په یو کلب کې بالینګ وکړي. نوموړی بالینګ ښه لوبه بولي، خو ورسره غوښتنه هم کوي چې نورو ولایتونو ته هم دا لوبه وغځول شي.
دا ښه فکري لوبه ده، خو داسې دی چې پای چې دا په هر ځای کې جوړ شي. نو خدای چې په کابل په هرات کې دی، مګر په کندهار کې نه دی. دا نور گیمونه سته لکه سنوکر او فوټبال او دیشان او دغه بالینګ نسته. د لاس قوت هم ډیر کی معنی کوي کوي د لاس قوت او خامہ خانو د صاحب صاحب د فارم د ګټه لري. دغه گیم
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا ننګرهار اوسیدونکی عمران جبارخیل وایي د بولینګ لوبه خوښیږي، خو دی هم وایي چې د دوی په سیمه کې د دې لوبې د کولو کلبونه تر اوسه نه دي جوړ شوي.
دغه د بولینګ په نامه چې کومه سیالۍ ده، دا تر اوسه په ننګرهار ولایت کې نه ده ترسره شوې او ډېری ځوانان ورسره نابلد دي. ما خپله هم نه ده کړې، خو ما یې چې هغه عکسونه او ویډیوګانې کتلې، واقعیا ډېره خوندوره سیالۍ ده. که دغه ډول سیالۍ له ښارونو نه ولایتو ته وغځېږي، نو زه فکر کوم ډېری ځوانان به پکې سالمه تفریح باندې مصروف شي. بلدا چې ورزش د روغتیا زمين دی، نو د صحت لپاره به هم ګټه رسیدلې وي.
په کابل کې د بولینګ د یو کلب مسول نور احمد ازمی وایي هر ورځ په لسکونو ځوانان ورزي او په کلب کې بولینګ کوي. خدا چې ولې د ځوانانو لډیر تمایل سره هم په ولایتونو کې د دې لوبې کلبونه نشته، هغه وایي
ما شاهد هستیم کې تعداد زیاتی از جوانان به خاطر تفریح و
ز شاهد يم چې هر ورځ ډیر ځوانان د تفریح لپاره راځي او دلته بولینګ کوي. لا دې هم ساتي ریګي او هم سپورت کوي، یعنی دواړه اړخونه ګټور دي. پټکلی ډول ویلای شم چې د ورځې تر 150 پورې ځوانان دلته راځي او بالینګ کوي، خو له دې سره هم د لوبه په نورو ولایتونو کې ډیر نه کیږي. وجه یې دا ده چې نوې ده او دوه کاله کیږي چې افغانستان ته راغلي او په ولایتونو کې ډیر عامه نه ده. هم دا ډول ډیر کلبونه هم نه دي جوړ شوي. سره له دې چې د بالینګ کلبونه کم دي، بیا هم دلته ډیر ځوانان راځي، ځان له دې لوبې سره بلدوي او کوي. محمد عمر سکندری بالینګ په دې ستایي چې د لانورو ناوړه کړنو څخه را ګرځولای دی. نوموړی په دې هم راته غږېدلی چې که یو ځوان غواړي د بالینګ ښه لوبغاړی شي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
خوب یقیني کې ورزش بسیار خوب است، بر صحتمندی خوب است. مثلا روز
یو خدا چې بولینګ د روغتیا لپاره ښه دی. مثال چې د ورځې دوه یا درې لوبې کوو، دا مرسته کوي چې صحت مو سالم وي. بل دا چې دلته ځوانان له ملګرو سره راځي او د دې پر ځای چې موږ لاړ شو قیلون وڅکو یا نور خراب کارونه وکړو، ښه ده چې دلته راشو او بولینګ وکړو. بولینګ زموږ لپاره یوه سالمه تفریح او یو ورزش هم دی. که ځوانان غواړي د بالینګ ښه لوبغاړي شي، باید ډیر تمرکز وکړي او آرامه ذهن ولري، ځکه دا یوه ذهني لوبه ده. مثال کله چې کوم توپ اخلي، باید پوه شي چې په کومو کرخو تمرکز وکړي. په بالینګ کې دا ډیر مهم دی
او فوکس رکھ شما میکنین بالای لاینا، اونمو بسیار مهم است.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجی د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوا اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
داخ پراوانه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې پولینډ لوبه څنګه افغانستان تر اغلا او څه ډول یې وده وکړه په همدې اړه زموږ همکارې رویا مادومی د بولینډ فدراسیون له رئیس ادریس فاروقي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
کله چې راته وایي چې د بولینډ لوبه څنګه افغانستان ته راغله او کله راغله؟
بولینګ لوبه خو لاس کال کېږي چې په افغانستان کې رایج ده، خو فدراسیون نه و او مونږ دوه کال کېږي چې د بولینګ فدراسیون په افغانستان کې ایجاد کړه چې ورزشکاران وکولای شي چې په بیرون مرزي مسابقاتو کې په آسیایی او په نړیوال لوبه کې ګډون وکړي. په همدې خاطر دوه کال کېږي چې مونږ د افغانستان بولینګ فدراسیون ایجاد کړو.
دا ډیری ځوانان وایي چې دا یو سرګرمي ده، دا په ورزش کې نه راځي، نو دې کې تاسو څه وایئ؟
بولینګ لومړی چې راغله د یو سرګرمي په حیث استفاده کېده او کله چې مونږ فدراسیون ایجاد کړو تلاش مې هم دا ده چې وشه کولای چې دې د ورزش په توګه معرفي کړو چې په ټولو کشورونو کې بولینګ د ورزش په توګه رایج ده او په افغانستان کې سرګرمي وو. خو مونږ په دې دوه کال کې کوشش مې هم دا و چې دا وشه کولای چې په نړیوال لوبه او په آسیایی لوبه کې ګډون وکړو او افغانستان وشه کولای چې په هغه ټورنمنټو کې هم لاسته راوړنه وکړي.
هر ورزش ځان ته ښېګڼې لري، نو د بولینګ د لوبې یا د ورزش ښېګڼې څه دي؟
بولینګ د آرامتیا لپاره، د اعصاب لپاره ډېر ښه دي او لوبغاړي راځي دلته په بولینګ کې. مونږ د مرکز او پر ولایت کې ټیمونه لرو او هر ورځ دوی خپل تمرینات تر سره کوي چې وشه کولای شي په خپل منتخب ټیمو کې جذب شي او بیا د ملي ټیم کې او همداسې وشه کولای شي په بهرنیو مسابقاتو کې ګډون وکړي.
دا لوبه یوازې په کابل کې ده او په نورو ولایتونو کې شته او کنيشتان نو په آینده کې به څنګه وي؟ دا به پراخ شي.
ام دا اوس د بولینګ لوبه نه تنها په مرکز کې بلکې په مزار شریف او هرات کې بولینګ سنټرونه وجود لري. خو موږ کوشش هم داده چې بولینګ نه تنها په مرکز بلکې په نور ولایتونو هم لارسي او موږ د ټول ولایتو نمائنده ولرو او اوس کولای شي بولینګ نه تنها په مرکز بلکې په ټول ولایتو کې لوبغاړي ولري او مونږ شو کولای چې په نړیوال او آسیایی لوبه کې ښه تجربه او خلاص راولنه ولرو.
د بولینګ لوبې لوبغاړي سن مشخص دی او کنه؟ او که هر څوک ځوانان یا تنکی ځوانان کولای شي په دې لوبه کې اشتراک وکړي؟
نه، په بولینګ کې سن مشخص نه ده. خو مونږ لرو د رده په ترتیب چیرې مسابقه ترسره کوي نړیوال لوبو کې، خو رده مشخص نه ده. په هر سن راځي دلته لوبه کې او په تورنمنټو کې ګډون کوي. یوازې امتیاز په دې کې مهم ده.
بولینګ مسابقې درلودي او کنه او لاسته راوړنې تر اوسه پورې څه دي؟
مونږ په 2013 کال کې په نړیوال لوبو کې د دوه لوبغاړو د الکانو په برخه کې اشتراک وکړ چې افغانستان د 25 هیوادونو کې د 3 مقام ترلاسه کړ. په همدې شان 2019 کال کې د آسیایي لوبو ګډون وکړ افغانستان، چې په هغې مسابقات هم هرچند نه شو کولای چې مډال واخلو، خو همدا تجربه، همدا ګډون او د یو ښې تجربه او د یو ښې نمایندګي د افغانستان زموږ لپاره ډېر و چې په نورو لوبو کې په آینده کې مونږ لوبغاړي اوس کولای شي لاسته راوړنې ولري.
ترنو اوریدونکو، د تاند څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، ز نسیم شفق يم. د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل خاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو. ښاغلی سرفراز، پروګرام ته خره غلاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بوده آسیب دیده باشه و بعدا اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت ساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق با می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینین، ما فکر می‌کنم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یه موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواهند سوء استفاده بکنند از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شاید ناسیب میرسانه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی های پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف از همین جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خودسر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه، یک منزل کانکریت میندازه، پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست، نهایت شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و این را ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم، گفتم کس خبر میشه و هم بس میبینی که نابینا و چه است و این را ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن، میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن، در بسیار حالات وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت ساز. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سرانوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساختساز که صورت به نظرتان چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات د خودسر ودانه یو پوراندی سدی آیا عملیم سکری کم کری که دیسی دو دری بلگی وست؟
دموګه عملی اقدامات شته په دغه اخر کې صورت نیولې ګوري کمیسیون ته رسیدګ په تخلفات شایع او ساختمانی یو غټه کمیسیون درې سه بجو په هدایت باندې ایجاد شوه دغه 309 نفری قطعی چې د شاروي لپاره گزارش ورکې دغه ایجاد شوه کنه دلته هر ورځ پسلها او شکایت شمو ترازی هغه باندې اجرات کیږي او توقف ورکول کیږي هغه تخلفات خو بیا هم دغه نو نسکل چې مثلا دغه خود سره فعالیتونه جیان درلود دغه مشکل خبره چې په یو ورځ یا دوه ورځ کې دغه متوقف ورکړ شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک یې کوي رسنۍ سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي، هغه ستاسو د نواحیو او ځینو نورو ارګانونو چې نه غواړم له هغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه، له دوکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیاده روونه بند سوي دي، سړکونه بند سوي دي او د ترافیکو د مشکل رامنځته کړي یو علت هم دا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي؟ آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
خو یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته، ځکه چې د خلکو لپاره موږ تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابره شي کنه. نو دوی مجبور ده چې د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سړک په سر باندې وپلوري دغه شیان چې دوی سره موجوده ده. موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروې کیږي، دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعت تعین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سرویشه رو ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم سي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لار ورته موندل شي.
څومره وخت غواړي؟ 19 کال تیر شول.
زه دغه 19 کال زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي. کله چې تللی یو اتهام پی وارد شوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی، هم دغه سیو انتقال کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکړم. هغه چې هغه څه د موږ پورې اله لري نو خلک پویږي اجرات شوی.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین؟ میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم و نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید اقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید، نقصه ما را در نقاط مختلف شهر میبینید.
جوچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جوچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
میبینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مو اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مو اندازه پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید بی پیشینه جریان داشته باشه، شما سرک ها رو میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره. اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم، بکنیم، ده بالای هر جوچه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. اینو شما میفهمید. میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری است دیگه با تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه. شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت ما قطع شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه‌هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کسی رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوړی سیوی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، دا د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل شي، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات څه دي؟
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه پزی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو، لکه تیزګا او سرک او افس مراقبت هغه شه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي. او باید پوښتنه وسي. او د ترافیک مسله د تنفیذ د ترافیک د قانون د مسله د چاغه شینواری سره تاسو رئیس ترافیک شوه و دوی له خوانه پوښتنه وسي څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده او د رئیس جمهور د 114 فرمان په اساس باندې ترافیک موسسه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسي. نو دغه درې ارګان په دغه مسله کې داخل ده. بیا هم که تخلف کوي او سوق تخریب کوي نو موږ قوانین سته مو ان شاء الله اجرا کوو. دغه څه
فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میآید، هر روز چالشای نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس‌ها، این سایکل ادامه داره. مقصد کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد عواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که ما ترافیک یاد کردم یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگرا چی باشند؟ یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس را به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمد شما گفتین که روزی که شما میبرین، هر روز خوشبختانه یه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره. ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاط رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا لزورواکان سره مخامخ یه کابل خار که پیه و دبل سره پخبل کارونه که کنه؟
سل بسله که
بکنم سطح دیده از زورواکان.
خب مشکل پختنه در پوسی. خب بیام یو مافیایی جو به خصوصا پس اقتصاص که جور شده معمولا نگه غیر قانونی اجراد چگیگی غصب چگیگی یو عاجز سری نسی که وای چگه بکی معمولا نگه سوکی که ایچ حتما نفوس لری پیسی لری او په مقام کې کار کوي. زه نسم کولای چې په جزئیات درته وایم، په خپل خپل پوهیږي. او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف به مخه بودریږي، نو تاسو مخامخ کیږي. دا غو چالش د مال لپاره هم ده، مخ کې هم او شاید راتلونکي کارونو کې بیا هم دا وسی.
ډیر مننه سرفراز صاحب.
سلامت اوسئ.
تشکر.
تشکر. شما زنده
کم تا می سنم تا آماده.